څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په مزار شریف کې د جنبش ملي د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي؟ له هغو اوو ولایتونو څخه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پکې ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د بلخ امنیه قمندان د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوهمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. نوموړي زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغلی فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ ښار د پنځمې ناحیې په یوه سیمه کې پټ سوی دی. د شغلی فایز په خبره، د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری و پلویان وژل شوي او 15 نور یې نیول شوي دي.
ما دا داخل خانه قیصری قرارگاه گرفتیم و عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورایی که به ما آمدن بعد دیپو و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم که ببینیم در چی ها موجود هستن. تا هنوز متلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارن.
د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان ښار ته تښتېدلی دی، خو د جوزجان سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د نظام الدین قیصری د نیول کېدو عملیات د شنبې ورځې راهیسې دوام لري. نوموړی د مځکې په غصب، باج اخیستلو او د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په درلودلو تورن دی. قیصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ځان بې ګناه وبله او هر ډول غیر قانوني اقدامات یې رد کړل. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې د نن د 14 لکبل یو کس وژل شوی او درې نور ټپیاندي. د تخار د والی وین محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. د شغل هجری په خبره، کشفي ادارو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ مړی د یوسف نورستاني مجرم پیژندلو ته په اشاره ویلي چې د امریکا عدلي او قضایي ادارې کولی سي د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانونه پورته نه دی. شغلې نورستاني شاوخوا یو کال وړاندې د ولسمشر اشرف غني لخوا د سناتور په توګه وټاکل سو او تر هغه د مخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر و. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې یوسف نورستاني د کالیفورنیا ایالت په یوې محکمې کې اعتراف کړی چې له یوې امریکایي مرستندوی ادارې څخه $100,000 ترلاسه کړي او پرته له دې چې دا اداره یې په امریکا کې د نه حضور په اړه احوال ورکړي، نوموړي ډېره موده له امریکا د باندې تېره کړې ده. هغه کسان چې په امریکا کې له دې ادارې پیسې اخلي باید له امریکا بهر سفرونو په اړه معلومات ورکړي. نورستاني د دې جرم له کبله د 10 کاله بند او $250,000 جریمې له خطر سره مخامخ دی. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د دې هیواد د عدلي وزارت اعلامیه خپره کړې او لیکلي دي چې فساد سرحد نه پیژني او هر څوک چې په هر ځای کې د خلکو باور له منځه وړي او له واک نه وړه استفاده کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. زموږ غلازه د ریډیو ری. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوه میشپې لپاره هم مظاهره چانو د پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران جوړ سوی دی. زرګونو مظاهره چیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهره چیان په شدت وځپل. دوه میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دغه مظاهرې د دې سبب سوی چې صدراعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړې. مظاهره چیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې تکنوکراتان یې په سر کوي. بلخوا د هانګ کانګ پولیسو نن وویل چې د دې ښار د مشرې او د چین جمهوریت ولسمشر ترمنځ د مهمې لیدنې په درشل کې پولیسو تېره شپه د حکومت ضد مظاهره چیانو پر وړاندې اوښکې بهوونکی ګاز کارولی دی. د هانګ کانګ مشره کاري لام او د چین ولسمشر شي جین پینګ داسې مهال سره ګوري چې ویل کېږي ښایي دا د سیاسي بحران په اړه نوې سپارښتنې ترلاسه کړي چې په هغه کې به په کابینې کې اصلاحات هم شامل وي. میرمن لام ویلي چې له خلکو سره د تفاهم تر څنګ د تاوتریخوالي مخنیوی او د نظم راوستل لومړی تو بنا دی. ده خبرونو پای
سموگ غاگله ازاده راژیو آوری قدر من آوریدون کورا سراو سیده هم دیخ پراونه پا دوام که را پرونا او مرکیخ پراو د جنبش ملي سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قومندان نظام الدین قیصری شبرغان ته رسیدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. په هغه اوو ولایتونو کې چې د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
پدری ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیاشمیرنه خلاصه شوې، په یاد رسېله سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورمال ذاتو کې جمهوری ریاست په امریکا کې د افغان سناتور یوسف نورستانی د محاکمې په اړه وایي چې جرم شخصي عمل دی. د جنوب ختیځو ولایتونو خبریالان پر هغو ستونزو بحث کوي چې دوی د کار پر مهال ورسره مخامخ دي.
هغه ستونزې چې خبریالانو سره مخامخ دي لرې سیمو ته د تګ مسله ده، معلومات ته لاسرسی نه لري، ځینې محلي راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی. په یو مرکه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر لسلو اوښتی. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د جنبش ملي د غیر مسؤول وسلوال قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي. د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری تر اوسه نه دی نیول شوی. قیصری ځان بیگونه بولی او وایي چې دولتي عسکرو پر کور حمله کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه مجیب رحمان حبیبزای د ازادۍ راډیو خبریال له مزار شریف ښار نه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. حبیبزای صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. په څنګه چې تاسو ته یادونه درلوده، په بلخ ولایت کې دغه عملیات د امنی قماندانی د پولیسو لخوا او د کابل څخه د ځانګړو ځواکونو د قطع د سرتیرو لخوا په بلخ ولایت کې د قیصری په کور ته سره شوي چې د بلخ امنیه قماندان اجمل فایز از ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې نن 15 تنه د وختوال چې نظام الدین قیصری ته مربوط کسان ونیولي دي. دغه د کوره یې وسلې، مهمات او همدارنګه ځینې نظامي وسایل ترلاسه کړي دي. دې تر څنګ ویل کېږي چې د نظام الدین قیصری 8 تنه کسان په جګړه کې د پولیسو سره وژل شوي دي او یو تن ټپي دی. بله
بله. او حبیب زای صاحب، د هغو راپورونو په اړه راته ووایه چې ویل کېږي د ملي جنبش د سرچینو په حواله ویل شوي و چې قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی.
په بلخ ولایت کې د قیصری کور څنګه ته چې کوم کسان د جنبش هستار کسان ته راغلي وو او د غوښته چې خپل جسدونه د خپل کسان جسدونه انتقال کړي. د دې سره مخابره دوه دي کدوې کې یو هم ډاکټر نجیب هاشمی د جنبش ګوند د اجرایه شورا غړی وو. دوه ویل چې قیصری لمبس څخه یو امن ځای ته انتقال شوی او ځینې نور سرچینو د رسنیو ته وویل چې هغه اوس مهال په جوزجان ولایت کې.
او د بلخ امنیتی چارواکي امنیه قومندان سره چې تاسو خبرې وکړې هغه د خبره ردوي ظاهرا هم دسته ده.
د بلخ امنیه قومندان خپل فایس په سیمه کې خبرالونو ته وویل چې قیصری په ځخ سمالات په سرکی د دې ځخ تشکیلای دی خو دقیق موقعیت مشخص نه دی ګواکې شاوخه کورونو کې یو هم لکه به شوی وي.
که اوریدونکو ته چې ډیر په قیصری نه پیژني یو څه رڼا واچوي په دې مسله باندې چې ولې قیصری مهم شوی او د نیولو لپاره ولې دومره لوی اله ګله او لوی غوغا جوړه شوې ده.
قیصری 50 کلن کس دی چې د فارغ ولایت قیصر ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. د جنبش ګوند له پخوانیو قومندانانو څخه و. دوه کاله د مخه د فارغ ولایت قیصر ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو ډلو مشري کوله چې د داعش او د طالبانو په مقابل کې جنګېدل. وروسته هغه د جنرال دوستم په ملاتړ چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال دی دی د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان شو. له هغه پس په فاریاب ولایت کې د دوستم ځانګړی استازی و چې په فاریاب ولایت تېر کال د سرطان په میاشت کې په فاریاب ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تهدید په دلیل او همدارنګه د بشر حقونو د نقض او ورسره د غیر قانوني فعالیتونو په تور د ملي امنیت لخوا ونیول شو. شپږ میاشتې بندي و. وروسته لوی څارنوالۍ وویل چې په مشروط ډول د ملي امنیت په وړاندیز دی خوشی شوی او د ده بندي کېدل سبب شو چې په شمالي ولایتونو لکه بلخ، فاریاب او جوزجان کې خلک څو ته راووځي او تظاهرات وکړي او دای لامل چې دای بیرته خوشی شو. او لغه زندانه پس دای راغی په بلخ کې دلته ژوند کاوه له خپل کورنۍ سره په بلخ. لکن پولیس وایي چې په دې لګې درې تورونه د ځمکې لږه مسله ده، مسلحانه غلاوې دي او د دې تر څنګ د غیر قانوني وسلوالو کسانو درلودل دي او په دې تړاو د محکمې حکم ترلاسه کړی دی او د محکمې د حکم په اساس اقدام وکړ چې اوس مهال د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری هر ځای وي دوی بینیسي ځکه چې د قوه قضایي لخوا دی خاین بلل شوی دی. د امنیه قومندان په خبره ځکه چې د امنیتي ځواکونو په مقابل کې له وسلوالې جګړې کار اخیستی څو کسان یې ټپیان کړي دي او د امنیتي ځواکونو وسایطو ته یې صدمه رسولې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی و چې له مزار شریف څخه د جنبش ملی د پخوانی یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو وروستی حال راکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په وو ولایتونو کې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل شو په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه له کومې ستونزې پرته روانه ده. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان له هغو ولایتونو څخه دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې دا بهیر بې له کومې ستونزې روان دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټول سرچینو په ګټه اخیستنې سره په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه او څېړنه ژر بشپړه کړي.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په یاد رسېله سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د تېرې لړم یا عقرب میاشتې په اتلسمه نېټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر شپږویشتمې نېټې وځنډېد. له دویم ځلي پیل وروسته بیا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې په ولایتونو کې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. خو د یوې میاشتې په تیریدو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بېل کومې اندېښنې مخ ته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنې بهیر باید دې ته لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. د وای هغه راپورونه چې موږ لو ولایتونو ترلاسه کړي په ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هڅه روانه ده چې د ښکېلو لوریو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې وشي او د ټولو لپاره د منلو له دې وړاندې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څومره ژر چې کېږي د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د 10000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي چې بایومټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 5 ورځو بشپړه شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویم ورځ ده. د دې کمیسیون په خبره لومړنۍ پایلې به د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سناتور احمد یوسف نورستانی په اړه چې د امریکا لخوا مجرم ګڼل شوی وای جرم یو شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو د غلا په تور په بند او نقدي جریمه محکوم کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق وبخی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغانستان او امریکا د دواړو هیوادونو تابعیت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي نو د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه یې په اړه تصمیم نیولی شي. له کابله خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $1,00,000 ترلاسه کړي دي. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ ته د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډېر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د 10 کلونو د بند او د $250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس و. په هغه وخت کې د دې تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانید دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1398 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 1400 بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستي او بیرته یې د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څه نشي کولی چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیایي محدوده کې وشي د هماغه هیواد قوانین پرې پلی کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په پاکستان کې سږکال 104 ماشومان ګوزان وهلي چې 4 پکې د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ټولو ایالتونو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې د دې 15 ورځنی کمپاین مشري د دوی پخپله وکړي. په دې اړه مې شیبه مخکې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار پامیر ساحل سره مرکه وکړه. ساحل، په پیل کې د دې کمپاین د پیل پر څرنګوالي رڼا واچوله.
دا 15 ورځنی کمپین دی چې پکې د پاکستان ټولو ماشومانو ته چې تر 15 کلونو کم عمر لري هغوی ته څاڅکي ورکول کیږي د ګوزړ ناروغۍ ضد. او دا یوازې په خیبر پښتونخوا په قبایلو کې لکونه ماشومان دي چې دوی ته به کور په کور دا ټیمونه ګرځي او څاڅکي به ورکوي. د دغې ټیمونو د امنیت ساتلو لپاره ورسره پولیس سرتیری یا ملیشه سرتیری هم لیږدول شوي دي.
نو داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت دا ځل د پولیو دې کمپاین ته یو ځانګړی اهمیت ورکړی. علت یې دا دی چې د پولیو مواردو شمیر زیات شوی او که نور څه دلایل هم شته؟
بلکل، دا د پولیو پیښې زیاتې ثبت شوې. سږ کال 104 ته ورسېدي تر اوسه پورې په پاکستان کې. او همدا لامل دی چې د پاکستان لومړی وزیر ټولو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې تاسو به د دې کمپینونو مشري کوئ په هر سیمو کې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم تللی او د نورو صوبو یا د ایالتونو اعلی وزیران هم تللي ول او کمپینونه دوی نن پرانیستل.
تر ټولو زیات کیسونه هم په خیبر پښتونخوا کې ودې علت څه دی؟
په 104 ټولو پیښو کې 4 ماشومان چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ګوزڼ وهلي دي. هغو 4 کې بیا 450 چې دي یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دي. تورغر هم دی، یو بل سیمه هم ده چې د جنوبي سیمو کې نه راځي د خیبر پښتونخوا، بلکې په شمالي سیمو کې راځي. سکال یو راپور دوی د ارزونه کوله چې ولې دا پیښې په پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې دي. دا ارزونه چې وکړه نو د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې او ورسره چې دا د روغتیا نړیواله اداره کار کوي، دوی معلومات وکړل او دوی ولیدل چې په همدغه ولسوالیو کې کورنیو به روغتیایي ټیمونو ته ویل چې تاسو زموږ د بچیو نومونه ولیکئ او دا ورسره ولیکئ چې موږ ورته څاڅکي ورکړي دي او هغه په ګوتو باندې نښې هم ورته ووایي.
دا مخالفت تقریبا په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې شوی و، یعنی کلتوري او مذهبي حساسیتونه دي چې اجازه نه ورکوي پولیو ته. همداسې
و په پاکستان کې ډېره زیاته پروپاګندا هم شوې ده د دې خلاف. او دې میندو پلرونو خبره به د روغتیايي کارکونکو ځکه منله چې په دې روغتیايي کارکونکو باندې لازمه وه چې هر ورځ چې دوی کمپین ترسره کوي هغه کم شمیر چې ورته حکومت ټاکلی دی او کوم کورونه ورته ټاکلي دي هغه باید دوی پوره کړي. د دې د وجنې یو دم ډېر زیاتې پیښې ثبت شوې. دویم لامل، په پېښور کې 28 اپریل باندې د کمپین په وخت باندې ځینو خلکو ویډیوګانې د درواغو جوړې کړې او دا یې ویل چې د پولیو د څاڅکیو د دغه واکسینو له وجې ډېر ماشومان بې هوشه شوي دي. وروسته چې حکومت معلومات وکړل هیڅ دا کار نه و شوی. همدا لامل و چې په اګست کې سکال چې کمپین کېده هغه اغیزناک نه و. او دا تر اګست وروسته لومړی ځل دی چې د ټول پاکستان پر سطح یو کمپین دوی پیل کړی دی.
دغه تبلیغات، د پولیو ضد تبلیغات، کومې ډلې کوي او څوک دی، هدف یې څه دی؟
پخوا به دینی عالمانو هم کول او بیا تر هغې وروسته وسلوالو طالبانو هم چې په قبایلي سیمو په دې سیمو کې فعال او دوی هم کول. حتی خطونه به یې اچول، روغتیایي ډلو باندې حمله هم کړي دي، د حملو مسؤلیتونه یې هم منلي دي. وسلوال وایي چې دا یو نړیواله دسیسه ده او په دې واکسینو کې داسې مواد دي چې هغه ماشومان چې کله لوی شي بیا دا شنډي بچي نشي پیدا کولی، یا بچي ناروغ پیدا کیږي. خو د روغتیا نړیواله اداره او د پاکستان حکومت او ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ او سم دي، هیڅ اثر نه کوي، یوازې او یوازې د ګوزړ نه ماشومان ژغوري.
څه باعث کېږي چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول دا ناروغي له منځه تللې ده او د پاکستان او افغانستان په څیر په دې هیوادونو کې تر اوسه پورې پاتې ده او دا شمیر کله کمیږي او کله زیاتیږي؟
دا وایرس چې دی دا په افغانستان، پاکستان، په نایجیریا کې هم موجود دی، خو په نایجیریا کې پیښې نور نه کیږي. دا وایرس تقریبا د کمپینونو له وجې له منځه تللی دی، په نورو هیوادونو کې هم له منځه تللی دی، دا ناروغي له منځه تللی. خو دا وحشي وایرس په افغانستان، پاکستان کې شته. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هغه ماشوم چې د مثال په توګه ګزڼي ووهي، په هغه کې په بدن کې دا وایرس وي. هغه چې کله حاجت رفع کولو لپاره ځي، تشنابونه هغه سینه لرو، په کلیوالو سیمو کې پټي دي، خلاص ځایونه دي، هلته چې دا ماشومان حاجت رفع کوي، دا وایرس په خاوره کې په نورو ځایونو کې خپریږي او ماشومان چې کله ګرځي را ګرځي هغوی هم له ځانه سره اخلي.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین، د واکسین د 15 ورځنی کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د جنوب ختیځ زون د ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی خبریالان وایي چې یو لړ ستونزو د دوی رسنیز فعالیت له خنډ سره مخامخ کړی دی. دوی دا څرګندونې په خوست کې د هغه 3 ورځنی ورکشاپ په څنډه کې چې د خبریالانو د خوندیتوب د لارو چارو په اړه د بس لپاره جوړ شوی و ازادۍ راډیو ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د سوال خاطی زون د 15 ولایتونو خبریالان وایي چې په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی د مسؤلو ادارو لخوا خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې نه همکاري، د جګړې د ښکېل خواو له لورې ګواښونه، لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته په تګ راتګ کې مشکلات، او د رسنیو اقتصادي کمزوري هغه څه بولي چې د دوی رسنیز فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ وي. د پکتیا یو تن آزاد خبریال ساحل منګل وویل
هغه ستونزې خبریالانو سره مخامخ دي، هغه لری سیمو ته د دوی د تګ مسله ده، چې دوی لا هم په سم ډول خوندي نه دي، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې دي چې هغه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځینې داسې راډیوګانې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله هغه وتړل شوې، خپرونې اوس نشته.
د غزنی په ولایت کې د شمله په نوم د یوې سیمه ییز راډیو کارکوونکی رحمت الله ارمان جان خلوایی دوی نه یوازې د معلوماتو په لاس راوړلو کې ستونزې لري، بلکې د جګړې د دواړو لورو لخوا کله ناکله ګواښل کیږي.
ډېری وخت د دولت او همداشان د وسوال طالبان لخوا ګواښل کیږي. هغه کوم نهادونه چې د خبریالانو د ملاتړ په پار باندې راپورته شوي دي، چې مثلا هغه نای ده او د ژورنالستانو شورا ده، د ژورنالستانو اتحادیه ده، د خوندیتوب کمیټه ده، دا باید د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت کېني. هغه د ولایاتو مثلا د مرکز کابل کوم خبریالان چې دي غوښتنې ورسره وخت په وخت شریک کړي.
د محمد نبی هم در پنوم د پکتیکا دی سیمه ایز رادیو خبریال وای
نو زدا عدالت چې کوم رو غاړو کوم چیرانیز د پورتن څوک جوړوي یا کوم ولسوالی ته دغه راته کوي، هغه معلومات په بشپړ توګه یې غوته نه ترلاسه کیږي. اکثره رسنۍ چالته دی وس مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، یعنی هلته دومره دوی څه نس پیدا کوي، یله دومره دوی ترلاسه کوي چې خپل مصارف قرباني پرکې.
په خوست کې یو تن خبریال بختاجان بختیار بیا په دې ولایت کې د خبریالانو تر ټولو مهم ستونزه دا بولي چې د امنیتي پیښو پر مهال اړوند ادارې ورسره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري نه کوي.
حکومت له لوري ستونزه دا ده چې دوی ته په وخت باندې معلومات نه ورکول کیږي، او تر څنګه خوست ډیری وخت د رسنیز بنسټونه یعنی هدونه راځي د خبریالانو لپاره د غوې د خوندیتوب هم دغه شان د معلوماتو د ورکړې په برخه کې پروګرامونه دایروي. خو که دغه ډول پروګرامونه د حکومتي ویاندویانو لپاره یا د حکومتي مسؤلینو لپاره تیار شي، آماده شي، ترڅو دوی د توه هڅېږي چې خبریالانو ته په وخت باندې معلومات ورکړي، فکر کوم دغه به ډېر ګټور وي.
د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې له 200 سوه ډیر رادیوګانی 15 اویا تلویزیونی شبکې تر 1500 ډیر چاپی خبرونه خواوشا 15 خبری آشانسونه او لسګونه خبری او تحلیلی به پانه فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرقام کې چې دا ورکشاپ جوړ کړی او راځي پتیر ولس کولونو کې ل خبریالانو سره تر زرو ډیر د فزیکی تاوتریخوالی ګواخ او فشار پیخ رامنځته شوی چې یو سل یو ولس خبریالانو او درسنوی کارکونکو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
نجیب الله الوخیل و چې لخوس نه راپور راکو. قدر منوریدونکو سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خبریږي خودشه بچې څلور بجې او دیرش دقیقې دی. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د هغه وو ولایتونو لړل چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل شوه په درې ولایتونو کې د بهیر بشپړ شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته ویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه بلا کومې ستونزې روانه ده. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمیز قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغل فایز نن ازادي راډیو ته ویل چې قیصری د بلخ شهر د پنځم ناحیه په یو سیمه کې پرسوې دی. د شغل فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری او پلویان وژل شوی او 15 د شتنه نیول شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان شهر ته تښتېدلی خو د جوزجان سیمیزو چارواکو تر اوسه د خبره نه ده تایید کړې. د تخار د خاجاغار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې د خاجاغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپله ولسوال ترې روغ وتلی خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې اړه پلټنې پیل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکو کمپاین ته دوام ورکوي. دا کمپاین تیر میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولې دي چې د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوی مشوې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور شوی دی.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته خبرو. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
پیغام دا پیغام د ورو په زابل کې مو کډوال راغلی یو دس خیس کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه زورواکي انسانان یې موږ ته هېڅ په باوننه نه ده سره نه چا پوښتنه راڅتلې داسې ورسو ولا که مو غور کوي نه بوټي شته نه دغه شته ډېر په تکلیف ژوند هم ده ولسوالۍ څخه راغلي اقدام پیغام ده که تر غټو مقاماته ورسېده ډېره ښه خبره ده. وسلام زمان سر کوم از مول به پایا ولایت ما به دولت ابا خالی موږ وروره داشین د وروره تک طالبان دوا چا کو چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو وخت تلای شو وروره د خدای ورو خبر دا چې وروره د علی مشران ته چې موږ आवाज جوړ شي دي موږ به خبرت بازار دی ورځ د بازار چې موږ بازار ته نو څه چاټر موږ زخمیان کیږي کوچ نه موږ زخمیان کیږي دا چې موږ نه ته دا خلکو ته وای چې دا ته خو ته نه کې په خدای ته نه ته موږ طالبان تر الله نه رسیدې او ته دا کارونه وته او ته موږ ته دولت خلکو ته وای دا نه چې ما خبرونه دي نه چې السلام علیکم
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه. کومه خبره چې منځګرا هم کړې ده د افغانستان په مورید چې د طالبانو په ځای د پاکستان فشار واچوي دا څه خبره ده؟ که چېرې تمونو بنیاد نه اور مړ نه کو اور لخاخونو نه مړ کیږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کوم راغلی و د افغانستان ته چا پس راغلی و هغه کس چیرته پیدا شو؟ دې نه د موږ د توکو ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورید نظر ونیسي کې پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفادې خبرې کوو. و باوري چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي،
مثلا لاسوهنه د په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلی وي.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف به منظور آگهی دهی بر دانش آموزها و جلوگیری از همچو رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفادې ژغورلی شو؟
د هر چې په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ولې سي ولې وو دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي.
دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبرخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
باعث نگرانی فامیلا شده.
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. که چیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمند که وزارت معارف در مقابل همچون مسایل مسئول است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده. چې یوه پېښه تېر کال په کابل کې وه، مخکې له دې چې په یوه ښوونیزه او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تېرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان دفشه او فعلا هم شدیدتر شده.
د پوهنې وزارت ویاند نورین نصحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پېښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پېښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطه کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډېر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډېر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنه کړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاسوهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي، کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاسوهنه ده په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاسوهل، دا په ډېرو واضحو الفاظو سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ورزده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق، الفاظ باید ډېر واضح واوسېږي.
ډېرې کورنۍ داسې پېښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کېږي یا په جنسي ډول ځورول کېږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي، بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله، نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدارقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوه کړي او هوښیار کړي، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي موږ ته راته وایه چې موږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کړي او داسې هوښیاره کړي چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کېدای شي؟ ازمک همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نه شي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډېر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو پاک لبندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومان ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا په ټولنه کې کوم مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه وي، جنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کیدلی شي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهوو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي، نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویلو کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ست دي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخودل شي کېدل شي افراط وکړي په خپل او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس، هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډیر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته وده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډیر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حلارو ته چوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړي شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی؟
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر رابطه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځین شان غوي هم ځین په وینا کې کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید له دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای، هم د ځان د حفاظت لپاره لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کېږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کېږي. د ډېر مسؤول پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي، او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي. هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي، د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډېره مننه استاد.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د لوبو له میدانه په یوه بله اونۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ په لوبه کې په وروستیو بدلونونو او رامنځته شویو جنجالونو خبرې کوو. دا مسایل افغان کرکټ په کومه خوا وړي؟
دا په هتا په بین المللي سطح باندې هم د مونږ په ټول له پښتنو لاندې راوستل.
د غشان د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران په خپل شخصي او لوبي ژوند خبرې کوي.
کلب په نوم باندې یو کلب وو، هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په
د دې ترڅنګ بعد د هندوستان د آی پی ایل سیالیو کې د بولی لپاره د وړاندې شویو افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات درکړو. دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی یې درته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون د پهلوانۍ لوبډله د نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته ولاړه. په دغه سیالۍ کې د افغان لوبغاړي تر څنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 8 پتنور لوبغاړي هم برخه لري. د افغانستان د بدني روزنې مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ دغه سیالۍ به سبا په قزاقستان کې پیل شي او د روانې میلادي میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف متحده عرب امارات ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د 15 آسیایي هیوادونو نږدې 300 لوبغاړي برخه لري. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې و افغان لوبغاړي چې نجونې هم پکې شته دي په دې سیالیو کې برخه اخلي. یاد سیالۍ نن د متحده عرب امارات په کوربتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې او د روانې میلادي میاشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي. او د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو په لړ کې تېره ورځ ویسټ انډیز هند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې سیالیو په 48 ویسټ انډیز وګټه او هند لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه. هندوستان په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سازیدو مقابل لوبډلې ته 209 هتیا د منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز دوه لوبغاړو په سازیدو سره ورکړل شوی هدف د لوبو په 43 اور کې پوره کړ او په دې سره هند ته په 8 وکټو ماته ورکړه. د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو لوبو دوهمه سیالۍ د روانې اونۍ د چهارشنبه او درېیم یو ورځنیو لوبو بیا د راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ ترسره کیږي.
لا ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نيزي خبرونه ته غوږ یاست. افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې لدی وروسته به پخوانی لوبډل مشر اصغر ستانکزای یو اربیا د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. خو پخوانی لوبډل مشر کلبدین نائب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي د اصغر تر مشري لاندې به لوبونه کړي. دا
ده چې په لوبډله کې دغه ډول جنجالونه د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي کوم ډول تاثیرات لري؟ له افغان کرکټ پو یاسر خوګیانی سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
په دې وروستیو کې د لوبغاړو ترمنځ د ناندرې راپورته شوې او دا په خپله د کرکټ بورډ په زوف باندې دلالت کوي. که چیرې کرکټ بورډ لږ قوي وي نو دوی ته ولې سیستم نه لري تر څو چې دوی هر سړی خپل کار او چارو ته متوجه شي. همداشان نه یوازې دا چې په داخلي برخه یا د کرکټ د مینوالو په هغه باندې اثر کړی ده وی مشکوک کړی دي، دا په حتی په بین المللي سطح باندې هم د مونږ کرکټ اوس له پښتنو لاندې راوستی دی. د دې سره سره ځوان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد تاثیر وکړ دغه کار. حتی دوی به په راتلونکي کې به هم ډېرې بې اعتمادۍ موجودې نه به شي کولی چې د یو متحدې لوبډلې په توګه باندې د نورو رقیبانو سره دوی سیالۍ وکړي. نو په ټوله کې زه دا یو ناورین بولم او د موږ د کرکټ یو بدبختي حسابولی شم. خدای وکړي چې زر تر زر له دې مشکلاتو څخه کرکټ بورډ خپل ځان او لوبغاړي وساتي او حل لاره پیدا کړي.
خوګیانی صاحب، ټول اړخونه تقریبا تاسو تعقیبوي، د کرکټ بورډ اوسنۍ اداره، د کرکټ بورډ پخوانی چارواکي، د لوبغاړو ترمنځ په سوشل میډیا چې سره وځي، د دې ترڅنګ په ملي ټلویزیون وروستۍ مناظره د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د رئیس ترمنځ، هغه چې تقریبا خلکو ته یو سنا سحر سو واځي کړل، څه فکر کوي کوم اړخ ډیر ملامت د ملامتې ګوت ورته نیول کېدل شي؟
پوری دا نورینونه چې رامنځته کیږي دا د یوې ورځې یا د یو مدیریت پورې تړاو نه لري. هماغه دولت کال مخکې ته کلاړ شو، هم په کرکټ بورډ کې هم دغه ستونزې وې. موږ به هم وخت له وخت نه دوی ته پیشنهاد کوو چې په آینده کې د زیمبابوې یا د نورو د یوې او په دې سرنوشت تخته نه شو، بعضې بنیادي شیانو ته په کرکټ بورډ کې توجه پکار وا. زه بالکل په دې متیقن ما دغه پخوانی کوم چیرمن او سی ای او ګان یا اجرایی رئیسان تیر شوی دي، دوی هم په خپل وختو کې ناغېړی کړی دي. وخت له وخت دغه ناغېړی یو په بل باندې بار شوی دي او نن تینا دغه تر اورسه د لوبغاړي یو بل ته د نفاق ورته لمن وهي او باسونه تینا اته نړیوال سطح تر اورسه د دوی د ټوئیټر لاره نه هم اوس یو په بل باندې نیوکه کوي. اصل کې مونږه د کرکټ بورډ په اداره کې د ضعیف رهبرۍ نه برخورداره وو. دې دا ناورینونه زیږولي دي که چیرې دوی په خپل وخت باندې هر یو شي ته یو طرحه پلان جوړ کړی وای او د لاسته راوړنو لپاره ځان ته مایسټرونه ټاکلي وای، هېڅکله به لوبغاړو دا فرصت هم نه درلوده چې دوی دې یا لوبډل مشرۍ پسې هڅې وکړي یا د ډلې او ټاپلې په ټیم کې جوړې کړي.
اوسنۍ رهبری چې کومه وده خوګانی سره فکر کوي چې دوی مدیریت به وکړي چې د روان حالت قابو کړي؟
زه فکر کوم اوس خو موږ بېخیا ته رهبری لرونه، ځکه چې د بورډ د اعضاو لس نفر سره د چیرمین د طرف نه یا چې عمومي رئیس د هغه ترمنځ هم ناندرۍ راپورته شوي دي. نو دا اداره خو بېخي ونه شي کولی، ځکه چې د مونږ کرکټ اوس هغې مرحلې نه ډېر پاس تللی ده. د کومې لپاره به لکه په ابتدا کې که دا مدیریت وای بیا به مونږ ویلي وای چې دا یو څه به امپروو شي یا به پکې پیشرفت وکړي، خو متاسفانه دا اداره به ونه شي کړلی چې په دونه غټه ساته چې مونږ کرکټ اوس په قرار لري ستونزو ته ځواب ورکړي.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې خبره تر ټویټرونو ورسېده، خبره تر فیسبوک ورسېده او د دوی ترمنځ ناندرۍ بالاخره رابرسېره شوې. دغه لوبغاړي چې بالاخره دغه کارونه کړي دي، دوی لپاره نړیوال قوانین د کرکټ سوي او کرکټ بورډ باید لږ تر لږه د دغه لوبغاړو په اړه کوم ډول ډیسیژن واخلي؟
په ټوله کې استعداد لوبغاړیتوب وي. هغه لوبغاړي چې هغه با استعداد دي، حتی په نړیواله کچه استعداد خلکو ته ورپېژندلی، د هغوی مستحق وي. او په د کرکټ نړیواله شورا په دې کې ډېره مداخله نه کوي، ځکه هغوی هغه د لوبو چې کوم اخلاق دي، کوډ آف کنډکټ دا یا ایتکس دي، هغه چې کله ویولوټ کېږي یا هغې نه یو سړی سرغړونه کوي، بیا د هغوی شرایط پلی کېږي. مونږ د دې لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو د دې ستونزو جله ونیسو، هغه به ښه طریقه هم دی چې کرکټ بورډ باید په چټکه توګه د دې د اصلاح په خاطر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره باید یو دقیق پلانګذاري وکړي. دوی باید خپلې کمزورۍ درک کړي چې د مونږ د ادارې څه ضعفونه او کمزورۍ دي او هغه څنګه په قوت بدلې کړی شي، او په ضمن کې د ملي لوبډلې یو عمیقه یا بشپړه ارزیابي وکړي. په دې کې دوی وګوري چې کوم لوبغاړي د مونږ د مدیریت یا د رهبرۍ صلاحیت لري او وړتیا لري، او کوم لوبغاړي مثلا په کومه ساحه کې دوی رول لوبولی شي. همداشان که دوی د لوبغاړو او د لوبډلې انفرادي ظوفونه یا کمزوري معلومی کی او د هغه د ایڈریس کولو په خاطر یا د هغه د لمنځوړلو په خاطر باندې با استعداد خلک چې هغه ته مونږ کوچیز یا روزون کی ویلی شو دوی استخدام کی ترسو پورې چې پراتلونکي کې د مونږ یو قوي لوبډله ولرو او چې ساتو وکړو.
افغان کرکټ پو یاسر خوکیانای وو اوس هم لشمن سره سم درته د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
نو امید زدران یم د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډلمشر. زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې د ملي ټیم د ملي لوبډلې تلار پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په هیڅ د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بیرون مرزي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت سه وکولای شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم چې ما شخصا مالدیو په لیګ کې او را روانه کې انشاءالله د بنګلادیش په لیګ کې هم بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال. هلته زما نو متفاوت یا قسم قسم لاسته راوړنې وې چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و. هلته اوله بیرم چې مونږ قهرمان شو چمپیون شو او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسیږي چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولای شو چې مالدیو لیګ کې لوبه وکړو. زه 28 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومیږي او زده کړې مونږ تر 14 پورې کړی اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي او 7 نفر یې دل همدار چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولی هغه سه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي کله په تمرینات کې مصرفي نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالب اسانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتل او په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه مسابقه وګټله او هغه تقریبا د سیمی فاینل نه پاتې شوه او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښود. هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې په دې نشته ځایونو کې په دې نشته مسابقو که مونږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران وو. آیا پوهیږئ چې د آی پی ایل د سکل سیزن د اخیستو یا بولي مراسمو لپاره څومره افغان لوبغاړي وړاندې شوي دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی چې په ګډه به یې سره واورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي او 19 کلنو لوبډلو د ولوبغاړو نمونه د هند د کرکټ تجارتي لیگ آی پی ایل اکشن په لیست کې شامل کړی شوی دی. د بولی د مراسم د روانې اونۍ د پنځ شنبې په ورځ یعنی د دسمبر په 19 جوړیږي چې د هند او نړۍ لسګونه لوبغاړي پکې بولی ته وړاندې کیږي او ټیمونه یې په میلیونونو ډالرو اخلي. د افغان لوبغاړو په لیست کې نور احمد لکنوال، قیس احمد، وقار سلام خیل، نوین الحق، کریم جنت، ظاهر خان او محمد شهزاد هم شامل دي. شهزاد محمدی اوپنر بیټسمین دی، کریم جنت ال راونډر بالر او نوین الحق تیز توپ چونکي دي. پاتې څلور لوبغاړي ورو توپ چونکي دي. هندي رسنۍ په ځوان لوبغاړي نور احمد لکنوال باندې تفسیری کوي او باور خي چې هغه به آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. د خوست ولایت او چینامین بالر دی چې د هند 19 کلنو لوبډلې په وړاندې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید. افغان کرکټ بورډ ځینو چارواکو د نور احمد د توپ اچونې ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یو ښه بالر دی چې ښه آینده لري. دوی دغه شان هیله ښودلې چې ښایي لکنوال آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. بل افغان لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې د اخیستو امکان شته قیس احمد دی. نوموړی د ویسټ انډیز، استرالیا او بنګلاديش په تجارتي سیالیو کې لوبېدلی او د تجارتي لوبو تجربه لري.
دا په داسې حال کې ده چې راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن وار د مخه د آی پی ایل دغه سیزن ته غوره شوي دي. نبی او راشد د سن رایزر او مجیب د پنجاب لوبډلې سره لوبیږي. د آی پی ایل سیالۍ په 2008 کال کې پیل شوې چې په کرکټ کې تر ټولو ستر تجارتي لیګ بلل کیږي چې میلیونونه ډالر پانګونه پکې کیږي.
په همدې سره د دیونی د لوبې له میدانه اونیزه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملسه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.